السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی ز صفی الله استانګزایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خلاص وایم پایل په خبرونو باندې وکړو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وای په اپریل میاشت کې له ایران او پاکستان سره د افغانانو تګ راتګ زیات شوی دی. دغه ادارې نن په یو راپور کې ویلي د روان میلادي کال له اپریل تر می میاشتې پورې د مخکینۍ میاشتې پرتله افغانستان ته له ایرانه د افغانانو تګ له 8491 څخه 9200 تا زیات شوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له افغانستانه ایران ته هم د کسانو تګ په دې موده کې له 5619 څخه 3200 ته زیات شوی. د کډوالۍ نړیوال سازمان خبر ورکوي چې له افغانستانه پاکستان ته هم له اپریل تر می پورې د ور روانو کسانو شمیر له 2180 څخه 3200 ته زیات شوی، خو له پاکستانه د ستنیدونکو کسانو د شمیر په باب یې څه نه دي ویلي. زیات افغانان د کار روزګار په نیت له افغانستانه وځي چې ګڼې نورو هیوادونو کې د پناه اخیستو په نیت لومړی د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته ځانونه رسوي. په کابل کې د جاپان سفارت وایي سفیر تاکاشی اوکادا په بامیان کې د کلتوري میراثونو ساحې وکتلې. سفارت وایي جاپان په تیرو شلو کلو کې د دې کلتوري لرغونې شتمنۍ ملاتړ کړی چې یونیسکو یې هم د ملاتړ هڅه کوي. د سفارت په ټویټر کې له پرونی د خبر سره عکسونه هم خپاره شوي چې سفیر د بودا مجسمه او ورته څیرمه تاریخي ساحې له نږدې ګوري. سفارت لیکلي دغه کلتوري میراث د بامیان اوسیدونکو ته یوه شتمنۍ ده. طالبانو په خپله تیره دوره کې د دوی د نظام تر سقوط مخکې د 2001 کال په مارچ کې د بودا مجسمې په 14 سره تخریب کړې. د جاپان سفارت د 2001 کال په فبروري کې د یونیسکو سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې جاپان د بامیان د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره د 3 میلیون او 8 لک امریکایي ډالرو مرستې ژمنه کړې وه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په خوانی مرستیال توبی لینزر د تعلیم د فعال متی الله ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې. هغه نن یک شنبه د ویسا په اړه د یوې ویډیو له بیا ټویټ کولو سره لیکلي د لوی اختر د ویسا د خوشی کولو لپاره بهترین وخت و. د تعلیم فعال او د قلم لار ټولنې مسؤول متی الله ویسا د مارچ پر 8 په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول شو. د افغانستان یو سکوهون کی لوبغاړي قیس خادمی تیر شپه خپل بریښنوي سیال مات کړ او د اروپا د اتلولۍ کمربندی ترلاسه کړ. قیس خادمی چې په انګلستان کې ژوند کوي تیر شپه د انګلستان د لوبغاړي بن نورمن په وړاندې د لوبي ډګر ته ووت او په دریم راوند کې بن نورمن ناک آوټ کړ. په دې سره قیس خادمی د آی بی او د سازمان د اروپا د اتلولۍ کمربند خپل کړ. د لوبو له میدان یو بل خبر هم دا چې د افغانستان د کرکټ بورډ نن د بنگلاديش لپاره خپل سکواډ اعلان کړی دی. په دغه د بنگلاديش په وړاندې په لوبو کې د افغانستان کپتان حشمت الله شهیدی دی او ورسره د افغانستان ګڼ نور مجرب لوبغاړي هم په دغه سکواډ کې اخیستل شوي دي چې تر ټولو مهم یې راشد خان دی. البته په شلوریزو سیالیو کې بیا 14 کسیزې لوبډلې مشري د راشد خان په غاړه ده. ورسره رحمان الله ګربز، شهزاد محمدي، حضرت الله زازای، ابراهیم زدران، محمد نبی، نجیب الله زدران، صدیق اتل، کریم جنت، عظمت الله عمرزی، فضل حق فاروقی، نوین الحق، وفادار مومند، فرید ملک، نور احمد او مجیب رحمان نورپاتی لوبغاړي دي. او پرون ناوخته د بخارست لپاره د روسیې د سفارت سلويخت ډیپلوماټان او کارکونکو له رومانیا ووتل. دا اقدام داسې وخت شو چې د رومانیا حکومت د جون پر 8 امر کړی وو موسکو د پر رومانیا کې خپل حضور کم کړي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلی وو په بخارست کې د موسکو استازولي په موسکو کې د بخارست له استازولي سره په انډول کې برابر وي. د دې امر لمخې موسکو اړ شو چې خپل یو په دوس بستونه کم کړي، خو ځینې بستونه لمخې خالي وو. په دې معنی چې باید د یو لس ډیپلوماټانو په ګډون د سلويخت کسان له بخارست وتلی وای. لکه چې موسکو د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین پراخ یرغل پیل کړ، د اروپایي ټولنې او ناتو غړو هیوادو د روسیې بهرني ماموریتونه محدود کړي. خبرونه موارد کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې ولولې. ورته شو د پروګرام د مطالبه معرفي ته نن د افغان جنو د زده کړو لپاره یو ملي کمپاین پیلېږي.
د کمپاین غړي د انجنیر تعلیم اړوند تشویشونه لري. خوشنه هم دا ده او حاکم رژیم باید بدون له مصلحت بدون له وخت له زیانه د انجنیر دغه اساسي حق سي تعلیم حق به دې ته باید احترام وشي.
د طالبان حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس سرګندونی چې ویلې دی په افغانستان کې القاعده نشته د حقایقو د درک په معنا بللې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به دې اړه ویلي
اوس د امریکا هم مسؤلیت جوړي چې خپل مسؤلیتونه تر سره کړي د افغانستان سره مثبت تعامل تر وړاندې شي.
او له اوکراین او روسیه دا چې روسي ځواکونه تیر شپه د اوکراین د پلازمینې پر بیلابیلو برخو د بي پلوټر الوتکو حمله کړې. اخوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلينسكي خبرداري ورکړې چې روسیه خایي د زاپروژیا په لوی اټومي بټۍ کې ویلوې چاودنې ته ځان چمتو کړي.
یو جدي ګواښ موجود دی ځکه روسیا په تخنیکی لحاظ دې ته چمتو شوې چې په زاپوریجیا اټومي بټۍ کې یو چاودنه وکړي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
تمه د چینند افغان جنو د زده کړو لپاره ملي کمپاین پیل شي. دا کمپاین چې د ډیر شمیر سیاسي ټولنیزو مدني فعالانو لاري په تر سره کې یاده فید جنو لپاره د خونځو او پانتونو بیا پرانسته ده. اخو د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسون چې افغانستان د باندې فعالیت کوي د ملګرو ملتو په ګډون لټول نړیوالو بنسټو غواړي چې دغه کمپاین ملاتړ وکړي. جزئیات له امید ظاهر ملاورو
تاسو مال چې د طالبانو له خوا لشپګم ټولګي پورته دنجونو د خونځو د تړل کې دوه شپږ سو یو پنځو سورځي وشوي او تر خوا یو سلو یو نوی ورځی کې چې دوی دنجونو په هانتونونو هم تړلي. هخوا په یو تازه ګام کې نن د افغان جنو د زده کړو د بیا پایر لپاره ملي کمپاین پیلېږي. په دې کمپاین کې سلګونه سیاسيون ټولنیز او مدني فعالان او نور برخه لري او نن د افغانستان په وخت ماخام ونې بجې رسمن پرانستل کیږي. د دې کمپاین د رسنیز کمیټې غړي عنایت ناصر ازادي رادیو ته وویل د کمپاین هدف دا دی چې نجونو ته بیرته د زده کړو زمينه برابر شي.
د کمپاین غړي د نجونو تعلیم اړوند تشویشونه لري کاغه د تعلیم ته لاسرسي کاغه د تعلیم کیفیت تعلیم ته لاسرسي لمرې خوشتنه هم دا ده او حاکم رژیم باید بدون له مصلحت بدون له وخت له زیانه د نجونو دغه اساسي حق سي تعلیم حق به دې ته باید احترام وشي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له افغانستانه بهر فعالیت لري وایي دوی له دې کمپاین ملاتړ کوي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بشري حقونو ټول ملاتړي بنسټونه یې حمایت ته رابولي. د کومې سرویان شکر الله مشکور ازادي رادیو ته وویل
موجوده حکیمت د بشري حقوقونو دینی ارزښتونو او ټولو نړیوالو ارزښتونو خلاف د خزو او انجونو د زده کړو پوره د محدودیت وزک د دې محدودیت د لریکول په موخه په لوړ شمیر سره مدني فعالانو او د بشري حقوقونو مدافعانو یو منظم کمپاین په لاره چول. د افغانستان د بشري حقوقونو خپلواک کمیسون د دې کمپاین ملاتړ کوي او ټول نړیوال بنسټونه او میکانیزمونه په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو اړوند د بشري حقوقو نهادونه د دې کمپاین ملاتړ ترابولي. همدارنګه له هیواد بهر او دننه د ټولو مدني فعالانو او بنسټونو غواړو تر څو د دې کمپاین سره همغږي شي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون پر طالب چارواکو همغږ کوي چې نور دنجونو او خوځو د بشري حقوقو له نقض لاس واخلي او خونځي او پانتونو نه پرانیسي. په ورته وخت کې لښپګم ټولګي پورته او شمیر زده کوونکي او هغه محصلین چې طالبانو یې خونځي او پانتونو ته د تلو مخنیولي خونځي او پانتونو ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کوي. په غزنی کې دی او خونځي د دولسم ټولګي زده کوونکي چې نو واړی نوم یې په راپور کې یاد شي وایي
ځکه ډیر مهم دی ځکه کولای شي کله ډاکټر سي بیا بل دي تم خدمت کولای شي نورو خدو تم خدمت کولای شي یعنی زیاتره خدو ځکه ډیر مهم
دی. د په هانتون یو محصله مرینا د افغان جنو او خزو د زده کړو لپاره د ملي کمپاین لپاره هر کله کوي او زیاتوي
د دې لپاره چې دا مثبت په لري موږ ډیر امیدوار یو کته هم چې هر وار موږ نه هلي شوی یو د دې لپاره موږ ډیر امیدوار ان شاء الله چې دا ور یا مثبت په لور وکړو ورکو او د موږ هر خوینده خوره چې کوم زحمتونه یې سره په کور په وسنۍ نظام کې په کور کې نول شوې دي هغه د پانتونو د مکتب دروازې نه ګرځول شوې دي.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په دی اړه د ازادي رادیو پوښتنه جواب نه کړ. د دې وړاندې بیا طالب چارواکو تونجو د تعلیم په اړه بیا لا بیل څرګندونه کړې چې ډیر کړه له سختو خبرګونونو سره هم مخ شوې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورويش ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنیوي. او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس سرګندونی چې ویلي دی په افغانستان کې القاعده نشته د حقایقو د درک په معنا بللی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د شنبې پر ورځ الجزیره تلویزیون سره یوې لنډې مرکه کې د دغه یادونې ترڅنګ ویلي دوی دې خبرې ته ژمن دي چې هیڅ اته به اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل کومې واد پر ضد وکارول شي. طالب چارواکي داسې مال دایدا کوي چې تیر کال د اگست په لومړۍ د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ د دوی د کابل په شیرپور کې د القاعده مشر ایمانو زوایری د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژلی دی. جزئیات له امید زهیر مالاورو.
د جون په دیر شمه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن څرګندونو ته چې په افغانستان کې د القاعده ډلې د نشتون په اړه کړي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د حقایقو د درک نوم ورکړي. جمهور رئیس بایدن د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د هغه راپور په اړه چې له افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو په اړه د هغه په پریکړې سخت نیوکه کړې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو، ما ویلي وو چې القاعده به هلته نه وي، موږ به هلته حضور نه لرو، موږ به له طالبانو په دې برخه کې مرسته غواړو. حسامیر خان متقی له الجزیره ټلویزیون سره خپله لنډه مرکه کې ویلي دوی ژمن دي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد نه کاروي او دوی په تیرو دوو کلونو کې دا ادعا ثابته کړې ده.
اوس د امریکا هم مسؤلیت جوړېږي چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي، د افغانستان سره مثبت تعامل ته را وړاندې شي، یو باثباته افغانستان، یو په خپلو پښو ولاړ افغانستان، یو د ښه اقتصاد درلودونکی افغانستان. دا هم د افغانستان په ګټه ده، هم د سیمې په ګټه ده، هم د ټولې نړۍ په ګټه ده.
خود ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د پلي کولو د څارنې او ارزونې کمیټې د جون په 15 په یو راپور کې ویلي وو چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره ژورې اړیکې لري او پر دې سربیره یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې فعالیت لري. په راپور کې ویل شوي وو داسې شواهد شته چې القاعده خپل عملیاتي ظرفیت بیا پیاوړی کوي او په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ترهګریز ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. په دې راپور کې زیاته شوې وه طالبانو د دوهې د هوکړې له مخې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. تر خو تیر کال د اګست په لومړۍ نیټه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې دوی د کابل په شیرپور کې د القاعده مشر ایمن الزواهری د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشاله دي. خود طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د جمهور رئیس بایدن نوې څرګندونې د دې راپور درت په معنا بولي. که څه هم ښاغلی متقی له الجزیره سره مرکه کې د امریکا متحده ایالاتو د مثبت تعامل غوښتنه کوي، خو د جون په 9 نیټه د ظرفیتونو د ارزونې پروژې په خپل راپور کې ولیکل چې د 2020 کال د اګست میاشتې نږدې دوه کاله وروسته د طالبانو او نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه د امریکا ترمنځ اړیکې یو کړکیچ ته رسیدلي دي. یادونه ده چې د پاکستان په ګډون د افغانستان ګاونډیانو هم په زلونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي د القاعده ډلې د حضور په اړه د امریکا د جمهور رئیس سرګندونې په خپلو ژمنو د طالبانو د عملي کولو ښکارندوی دی او دوی له امریکا غواړي د طالبانو سره تعاملات پیل کړي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په همدې موضوع د چارو له شنونکي احمد سعیدی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په واقعیت کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور او فعالیت څنګه دی او د ترهګرو ډلو او طالبانو ترمنځ کوم جریان افغانستان ته لوی ګواښ دی.
سیدی صاحب د القاعده په ګډون کې د ټولو ترهګرو سازمانونو او ډلو له بحث تیر شو، نو د اوس لپاره د افغانستان او د افغانانو په وړاندې څوک یو جدي ګواښ دی؟ آیا د طالبانو حکومت جدي ګواښ او محدودیتونه رامنځته کړي که ترهګرو ډلو؟
طالبان پاکستانی و طالبان افغانی و القاعده و امور در تاکلی که روسی گلار خودم الله و طلان بیاد کری، یعنی امیر یو ده و رهبر یو ده. اما اجالتا چون نوی امیر زهاری و جلسو از فکر نکنم که القاعده جر ترزر پیدی وقتی که کم حمله دنیا تو بکی، شاید تو در مدت که ده کار بکی، چون مرکزی ده رهبر وقت بیران که در تاکلی به مهستان کنی.
د طالبانو حکومت چارواکو د امریکا متحده ایالاتو د جمهور رئیس ته څرګندونو هرکلی کړی او ویلي دي چې دا څرګندونې د دوی حقانیت ثابتوي. نو که د افغانستان مسلې تر شو، د طالبانو حکومت د افغانانو او د افغانستان په وړاندې خپل ژمنې تر کومه عملي کړي دي او اوسنۍ شرایط د څه ښکارندوی کوي؟
افغانی نشانی طالبان معلوم بودیات، اما طالبان افغانی یوازی طالبان افغانی تهدید نه، القاعده تهدید نه، داعش تهدید نه، افغانستان کی سخت مکمل مسلح شویل امریکایانو مسلمان افغانان پرته له وطن وتی دي. طالبان په خپل حکومت کې خوشحاله دي په کابل کې، اما په دراز مدت کې دغه تروریستي اوس افغانستان کې حضور لري، دنیا ته هم مشکل زادي، منطقه ته هم مشکل زاد، که افغانستان ته مشکل زاد. اوس خو فقر و بیعدالتی و دا شیان دي، اما طالبان یوازې اوس د امریکایانو په اشاره حرکت کوي، د امریکایانو په اشاره سیاست کوي. په دې منطقه کې دغه سیاست داسې نه ده چې طالبان خپله کوي، بیا نو لاس قط لاسونه پکې شاته ولاړ.
احمد سیدی و د چارو شنونکی چې د امریکا د جمهور رئیس د سرګندونو په ارتباط خپل وروستی تحلیل له موږ سره شریک.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
آزادی رادیو ته غوږ یاست. اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. روسي ځواکونو تیره شپه هم د اوکراین د پلازمېنې پر بیلابیلو برخو د بی پیلوټ الوتکو حمله کړې ده. دا تر څه کم دوو اونیو وروسته لومړی وار دی چې پر کیف بیا دا ډول حمله کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي خبرداری ورکړ چې روسیا ښایي د زاپروژیا په لوی اټومي بچۍ کې یوې لویې چاودنې ته ځان چمتو کړي. بلخوا روسیې هغه رسنۍ تړلې چې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یفګنی پرګویژن یې مشري کوله. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اوکراین د پلازمینې کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پوپکو په ټلګرام کې پر کیف د روسیې د تیرې شپې حمله د دشمن بله حمله بللې ده. غلی کلی چې دا مهال په دې حمله کې د احتمالي مرګ ژوبلې په باب معلومات په لاس کې نسته. روټرز خبری اجنس راپور ورکړی چې په کیف کې نن سهار وختي پر ځای وخت 2 بجې د هوایی حملو د خطر زنګ وژغول سو. وروسته په کیف کې د چرو د لویدو له کبله د یو ملکی کس د سطحي ټپې کېدو راپور ورکړل سو. د اوکراین د هوایی دفاع ځواکونو نن په ټلګرام کې لیکلي چې پر اوکراین 8 بی پیلوټ الوتکې او د کالیبر په نوم 3 کروز میزایل وشتل سوي وو چې ټول وشتل سوي او نابود کړای سوي دي. د اوکراین د لوی درستی دفتر نن په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د 46 وسلوالو شخړو راپور ورکړی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو د سختو جګړو په ساحو کې د جګړې د یو لوري ادعا هم په بې پرې ډول نسی تاییدولی. یو ور بیا د دونیتسک سیمې پر لیمن، بخمود او مارین کشارونو د جګړو د تمرکز راپور ورکول سوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د اسپانیا له صدر اعظم پیدرو سانچز سره پرون شنبه په یو خبری کنفرانس کې وویل دا سی جی دی ګواښ استه چې روسیا شي د زاپوریژیا په نوم لوی اټومي بټۍ کې یو چاودنه وکړي.
یو جدي ګواښ موجود دی، ځکه روسیا په تخنیکی لحاظ دې ته چمتو شوی چې په زاپوریژیا اټومي بټۍ کې یو چاودنه وکړي چې دا کار به د اټومي وړانګو د خپرېدو سبب شي.
زیلینسکي تیره شپه په خپله ویډیوي وینا کې ویلي چې پرون یې په ریفنی اټومي بټۍ کې له امنیتي او د اټومي انرژي له چارواکو سره پر کلیدي مسایلو د خبرو لپاره وکتل. د اوکراین پوځ تر دې مخکې ادعا کړې وه چې روسیې په زاپوریژا اټومي بټۍ کې چې د اروپا په سطحه تر ټولو لوی اټومي تاسیسات ګڼل کیږي ماینونه ایښي دي. په بل راپور کې د رسنیو هغه ډله چې د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یوفګینی پریګوژین یې کنټرولوي تړل سوې ده. دا ظاهرا د دې شتمن کس په وړاندې د هغه څه ځوابي اقدام ګڼل کیږي چې د جون پر 24 د هغه په رهبرۍ د روسیې په وړاندې لنډمهاله بغاوت ګڼل کیږي. د پریګوژین د ریافن په نوم د خبري ویبسایټ مشر یوفګینی زوباریف پرون نوښته د دلیل په باب د جزئیات لور کول پراته د دې کمپنۍ د بندیدو اعلان وکړ. دغه ویب سټ د پریګوجین د مطبوعاتي ډلې تر ټولو مخکښ رسنۍ ګڼل کېدل چې عموما پکې وطن پالنه پالل کېدله او د کرملین پلوی یې کوله. په دې ویب سټ کې د یوفګینی پریګوجین مثبت فعالیتونه منعکس کېدل او د هغه پر سیالانو لکه د سینټ پیټرزبرګ پر والی الکساندر بیګلوف یې انتقادونه کول.
azadiradio.com
د پاکستان د بلوچستان د شیرانی زولې په دانا سر سیمه کې بیگانه پیژند وسلوالو د پولیسو پریویتانی او د اف سی زواکونو پر پوسټي راکټي بریټ کړي. د بلوچستان حکومت نن په یو بیان کې ویل چې په دې عمله کې د پولیسو درې غړي او د اف سی زواکونو یو صاحب منصب وژل شوی. په دې اړه نور معلومات په کوټه کې زموږ خبريال ایوب ترین راکوي.
بچا صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل چې دا د بلوچستان د نصر سیمه او خیبر پښتونخوا ته بالکل چیرمه ده او نن سهار د لمانځه وروسته د ځینو نصرګند وسلوالو کسانو لخوا دلته دوه چک پوسټ دی، یو د سرحدي عسکرو چک پوسټ، یو د چارواکو وینا چې د پولیسو چک پوسټ دی چې څنګه د خیبر پښتونخوا سره را انټر کیږي بلوچستان ته، دلته دا چک پوسټونه دي. پر دې باندې د عمله سوی ده، بریج سوی دی او په نتیجه کې چې کوم د حکومت بلوچستان ویان دی بابر یوسفزي هغه بیان جاری کړی دی چې درې پولیس والا په دې کې مړه شوي دي او دغه ډول یو د سرحدي عسکرو یو کیپټن هم چې دی هغه په دې کې جل سوی دی. او بلخوا په دې اړه اوس څه غړې لمخه د ډي ایچ او شیرانی سره خبره وکړه د ډاکټر دولت شاه صاحب سره، نو هغه راته ویل چې سیول استال روغ ته چې دی د یو کس مړې راوړې دي، هغه د بیرته د غزا څخه کوټه لیږدولې دي او د دې پیش په ضد د پوینا چې په شیرانی کې احتجاج شروع شوی دی، لاره بند شوې ده. نو د دې معلومات دا دي چې نور چې کوم زخمیان دي یا مړې دي هغه دوی تر اوسه وروب ته نه دي راوړي، ځکه چې په شیرانی ضلع کې داسې غټ یا ښه هسپتال نشته. نو د خبره چې دوی دلته په ژوب کې یو انګامي کیمپ ورته جوړ کړی دی چې دلته ټول ادویات ډاکټران راغوښتي دي او دوی په ژوب کې منتظر دي چې دا غ زخمیان یا مړي چې دي اگر راورسیږي. خو د حکومت بلوچستان لخوا د درو پولیس والا او یو د سرحدي عسكر چې کیپټن دی وایي چې هغه په دې کې وژل شوی دی، دا تصدیق شوی دی. او پر دې پیشه باندې خپل د بلوچستان علا وزیر میر عبدالقدوس بزنجو هم سخت خواشنی سرګنده کړې ده او دا ویلې دي چې په دې پیشه کې تورن کسان چې دی هغه د ژر تر ژره ونیول شي. او بل هلته د سیمې څخه چې کوم اطلاع راغلې ده، نو د پیش وروسته په ګڼ شمیر کې سرحدي عسكر او نور امنیتی سرتیر چې دی هغه د پیش وځای ته رسیدلی دي، هلته عملیات پیل کړي دي. تر اوسه داسې اطلاع نشته چې څوک یې نیولی وي یا کومه ډله په دې کې تورن ده.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
اوس به هم د کرکټ د یو لوی مینوال په رابطه باندې تاسو ته یو رپورت خپور کو. د جهاد سنگین نومیږي او د کرکټ داسې مینوال او لوبغاړی دی چې د ډیر شوق او علاقې له مخې په خوست کې د سپورتي وسایلو یو سنتر جوړ کړی او هر کال پروژې کې د کرکټ رمضاني لیگ هم جوړوي. لکه غلی سنگین سره زموږ همکار سنا کاکړ غږیدلې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
د کرکټ لوبه په افغانستان کې بشمیره مینوال لري، خو جهاد سنگین د دې لوبې داسې یو مینوال دی چې په خوست ولایت کې د کرکټ لپاره لوبغالی هر کال د روژې په میاشت کې رمضاني لیگ یا سیالۍ او د سپورتي وسایلو یو لوی مرکز جوړ کړی دی. د خوست ولایت دغه اوسیدونکی چې 33 کاله عمر لري، 18 کاله د مخه کرکټ په مسلکي ډول زده کړ او اوس د یو لوبغاړي په توګه لوبیږي. نوموړی وایي چې د سپورتي وسایلو په دې مرکز کې چې شاوخوا 10 کاله وړاندې جوړ کړی، د کرکټ لوبې د وسایلو تر څنګ د نورو سپورتونو وسایل هم پلوري. دا چې د دې مرکز د جوړولو انګیزه څو خغلی سنگین وویل.
هغه وخت به بیا زمونږ د سپورتي ان د کرکټ د فیلډ د وسایل ډېر ستونزې وچنه به پیدا کړل. مونږ به بلونه بوتونه د سنور فټبال بوتونه د بوتونه مونږ ته خبر نه راوړل. هغه وخت به بیا څوک پیدا کړل نه چې راي وړي به چې راوړل نو ډېر وخت به نیو. نو مونږ ډېر په ستونزې کې وي. ستونزې زما په ذهن کې وي چې بیا ما د سپورتي لوازم کس خلاص کړ چې اوس الحمدلله هر ډول د پتی لوازم ته ملويږي.
نیاد مرکز ترڅنګ جهاد سنگین د خپل ملګرو سره په شراکت په خوست ولایت کې د کرکټ یو لوبغالی هم جوړ کړی چې په خبره یې په یاد ولایت کې لومړنی لوبغالی دی. نوموړی غواړي چې په نړیوالو معیارونو برابر د کرکټ یو اکاډمۍ هم جوړ کړي. جهاد سنگین هر کال په روژې میاشت کې د خوست ولایت رمضاني لیک هم جوړوي او وایي چې د افغانستان له کرکټ بورډ څخه یې د دې لیک لس کلن جواز ترلاسه کړی دی. خو نوموړي ولې دا لیک جوړ کړ؟
زمون لوبغاړي د نورو ولایتونو ته په رمضان کې تلل چې د دوی به مصرف کې د دوی به هغه قسم ته جماعت نه وو کوم ډول به چې دلته په خپل کور کې په خپل ولایت کې به ځکه چې سفر کې هر څه سخت وي. نو دا چې اوس زمونږ دلته خپله لیک ترسره کړو ټول لوبغاړي مازدیګر کې لوبه کوي او ماښام کې جماعت کور ته ځي نو دا هم یو ډېر ستر سهولت ده. ستونزې ده مشکلات ما ولیدل. نو دا فکر ما وکړو چې په خوست کې موسمه صحیح وي مینهوال یې زیات دي باید دلته هر کال د رمضان لیک ترسره شي.
جات سنگین د خپلې وې خاطرې په اړه داسې کیسه کوي.
کله ما د سپورت مرکز ته تاکو بیا د سوا بعد یو مشهوم راغی تقریبا متکلم به وي کوم دی ویلی چې افغانستان د باز در سره شته او کنه ما وته چې افغانستان د باز ختم شو ده خو نور هیوادونو غره غوړ شته. نو دا ډیر داسې احساساتي غونډه شو ویلی چې نه چې زما د خپل افغانستان د باز نه د بل هیواد د باز نه پرتن کوم نه استعمالونه. نو ماته ډیر زیات خوند راکوي د خبره.
خپل جات سنگین ځوانان هڅوي چې د زده کړو ترڅنګ ورزش هم وکړي ځکه په خبره یې ورزش ون ته کولا ور بس یو انسان ځوان او پیاوړی ساتي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د ازادي رادیو غږ ثبتونکو ماشينونو یا ټلیفونونو ته زنګ راووي او خپل غږونه په کې ثبت کړئ او پیغامونه مو وایئ. له همدې ډلې ځینې پیغامونه اوس تاسو ته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښې اره کم مکتب کړي. دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي خپل نصاب دې ورته برابر کړي خو بالاس په اره کم سې دې جوړې خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي. ښځو ته دې د حجاب امر وکړي. ښځې دې هر څونه سې دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا دا په ګټه نه ده. د افغانستان سپسې ځنډیږي دا وخت ضایع کیږي دا بیا نه جبېره کیږي. دا د دوهویشت میاشتې تیرې سوې ښځینه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده. دا یقینا د افغانستان په تاوان ده. افغانستان باید چې د نارینه وو په برخه کې باید په تعلیم کې ډېر کوشش وسي د ښځینه په برخه کې باید ډېر کوشش کې وسي. نو دا زما پیغام نشر کړئ.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. رضوان اللہ حمدرد دا جلال آباد خار څخه. ازادي رادیو ته دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو غوږونو ته ورسوي دا چې کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوې دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، لس زره افغانۍ دو لس زره افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کراپې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي، که په اړه باندې څه اقدامات وکړي. مننه کوم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دي. ورزو لنډو خبرونو ته. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا یو ایم وای په اپریل کې له ایران او پاکستان سره د افغانانو تګ راتګ زیات شوی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما پخوانی مرستیال توبی لینزر د تعلیم د فعال متی ولاوی سا د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د جاپان سفارت وایي سفیر تاکاشی اوکادا په بامیان کې د کلتوري میراثونو ساحې وکتلې. د افغانستان د سکوهنې یو لوبغاړي قیس خادمی د اروپا د اتلولۍ کمربند وګاټه. قیس خادمی د آی بی او د کمربند پر سر باندې بیګا شپه له یو بریتانیایي لوبغاړي بن نورمان سره په انګلستان کې لوبه وکړه او وی کولی شول خپل سیال په دریم راوند کې ناک اوټ کړي. په فرانسه کې د اعتراضونو پر پنځمه شپه هم تر اووه سوو زیات کسان نیول شوي دي. پاریس، مارسیا او لیون هغه ښارونه دي چې په تازه اعتراضونو، لوټتالانو او ورانیو کې زیات اغیزمن شوي دي. او د اوکراین یو پوځي چارواکی وایي روسیې تېره شپه تر دولسو ورځنۍ وقفې وروسته پر پلازمینه کیف او شاوخوا ساحو بیا د بی پیلوټ الوتکو حمله کړې ده.
د ازادي ملما
السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم او سلامونه وړاندې کوم. پر افغانستان د طالبانو دوهم ځل واکمنۍ د نږدې دوه کلنه کیږي. طالبانو د 2023 کال په اگست میاشت کې د جمهوریت نظام په پرځولو سره د چارو واګې پلاس کې واخیستل او په تیرو نږدې دوه کلونو کې د یو لړ اقداماتو په ترڅ کې لومړی د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې، بیا یې په حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو، وروسته یې د ښځو او نجونو لپاره په هنتونونه بند کړل او د وروستي اقدام په توګه یې د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو نه دولتي ادارو کې د ښځو کار ممنوع کړ. په دې توګه ښځې په تیرو دوه کلونو کې د ژوند له ټولو برخو څنډې ته شوې چې د کار افغان ښځې او نجونې سختې خوشینې کړې دي. نړیوالې ټولنې هم د طالبانو دا اقدامات غندلي او د دوی له حکومت څخه یې غوښتې دي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. نن د ازادۍ میلمه خبرونه کې له داسې یوې افغان نجلۍ سره خبرې کوم چې ښوونځی په لوړه نتیجه پای ته رسولی او تیر کال یې د کانکور په ازموینه کې په دې هیله ګډون وکړ چې ډاکټره بشي. زما میلمنې د طالبانو په واکمنۍ کې د تیر کال په کانکور کې لوړې نمرې وګټلې او د کابل طب پوهنځي ته بریالۍ شوه، خو تر اوسه یې دا اجازه نه ده ترلاسه کړې چې پوهنتون ته ولاړه شي. زما میلمنه به درته ووایي چې که د طالبانو له لوی مشر سره د لیدنې فرصت په لاس ورشي، هغه ته به څنګه قناعت ورکوي چې نجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړي، خو لومړی به دا ځان در وپیژني.
سلامونه وړاندې کوم تکل صاحب تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. بهر یا د هیواد دننه زه زحل یم، د کابل نه تاسو ته پاریکم.
زحل جانې، ما مخکې یادونه وکړه ستاسو د مکتب د دورې، خو هغه یادونه ډیره لنډه وه. په تفصیل سره راته ووایاست چې مکتب مو کله پای ته ورسو؟
ما چې کله مکتب تیر کال پای ته ورسو او د دولسم ښوونځي نه فارغ شوم او بالاخره چې خپل د خوښې پوهنځي ته کامیاب شوم، یعنی د طب پوهنځي ته کامیاب شوم، د کابل په هنتون ته په هنځي ته کامیابیدل تاسو ته معلومه ده د یو خوب تیری او هر څوک د خوب تیر ګڼي. ما ډېر زیات خواري، ډېر زیات مشکلات چې د ښوونځي په وخت کې ما ډېر زیات خواریانو سره ښوونځی پای ته ورسوم، هغه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو ټولو ته معلومه ده چې افغانستان کې د یو جلکۍ یا د نجونو تلل ښوونځي ته بیا هم د چا خبره یور باندې د کاکا یا د خپلوان کله کله وایي چې جلکۍ ضرور نه ده چې ښوونځي ته لاړ شي، یا د نجونو تلل ښوونځي ته داسې یو ډېره لرې خبره ده.
زهل جانې،
بیا هم ډېر
تاسو کله چې مکتب تطلی لدغه سی وستونزو سره مخامخ شوی یاست که تاسو دې افغان جون خبره کوي، مګر عملا تاسو لدغه سی تجربه سره مخامخ شوی یاست؟
نه نه، زه خو شخصا الحمدلله مخامخ شوی نه یم. درم آرام فضا کې خوندې تطلم او خوندې مې تیر کال چې د طالبانو راتګ سره سم تیر کال ما خوندې پایت اورسم او بل اخره دین خواریان ملل دا چې زحمتونه میو هغه خپل شخصي ژوند کې نو
ورسته لدې چې له مکتب نه فارغ شوې، هغه کوم کال وو، څه وخت وو دقیقا؟
دقیقا چې زه د خوندینه فارغ شوم ده 400، یعنی تیر کال وو چې زه د خوندینه فارغ شوم. او کله چې د خوندینه فارغ شوم ما د کانکور ته درسونه پیل کړل، او ما غوښتل چې خپل د خو خوندې ته کامیاب شم.
د کانکور ځلجان د کانکور امتحان مهم د طالبانو په واکمنۍ کې ورکه؟
بله دقیقا، د کانکور امتحان مو د طالبانو راتګ سره سم په کابل کې مو ورکه.
درخه بیا کیسه راته وکړي چې دغه د درس ویلو پروسه څنګه وه، د کانکور لپاره آمادگی څنګه و، په کوم امید هغه وخت تاسو د کانکور لپاره تیاری نیول؟ په داسې حال کې چې طالبانو لا دمخه خوندزي او دینجونو خوندزي بند کړی وو.
تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا چې طالبانو را تک سره سم موږ ټول فکر او ذهن لکه سم ناڅه داسې لکه مخفیش آغانده سم داسې موږ فکر کول چې شاید کانکور از ماینه نه، شاید نور هم داس آوازه شوی چې د کانکور از ماینه به نه ترسره کیږي او نجونې به نور خوندې ته نه ځي. اما بیا هم ما خپل خواري او زحمتونه تمام ادامه ورکړه، او ما غوښتل چې دا فکر یا ذهن یا هم دا چې د خلکو اوازې وي دا زه اونه منم، او ما ډېر زیات خواري او زحمت په ځان باندې ومنل تر څو چې ما وکولی شي چې خپل د خوښې پنځه ته کامیاب شم.
د کانکور په ازموینه کې مو نمرې څومره وي؟
د کانکور ازموینه چې ما تیر کار وکړه تقریبا درې سوه او څلور نمرې د کانکور از ماینه که ما واخیسته او بالاخره کامیاب شم.
مجموع که د کانکور په نمرو که چو ما کتگوری که رات لدستاسو نمره؟
پا مجموع که تاسته اومایم ده چه ده کابل پهانتون ده تب پهانزه دیر جگی نمره غاریم ده دریسه و پندوز یا دریسه و شپیته نشرو تر دریسه و ختمه هم دریسه و ده، او په دغه کتګوري کې دا پنځه کتګوري شپږ کتګوري دي چې دا کولی شي څوک چې دا نمره دریسه و نه تر دریسه و شپیته په منځ کې داسې یو نمره وګټي کولی شي چې د تب پوهنځی ته لاره پیدا کړي.
په تب کې ستاسو کومه څانګه ډېره خوښه و، غوښتل مو چې کومه برخه کې کار وکړي؟
غواړم ووایم زما پلارجان یو ډاکټر ده، او زما پلارجان جراحي عمومي ډاکټر ده. ما هم کله چې خپل پلار لیدل ما غوښتل چې زه پلار غوندې مې یوه ډاکټر شم، نو له همدې علاقه مې چې دغه علاقه مې چې خپل د پلار وظیفې ته خپل پلار دندې ته ملله ما وکولی شي تب ته کامیاب شم. او بیا هم ما غوښتل چې د جراحي عمومي څنګه انتخاب کړم.
افغانستان ډېرې لږې ډاکټرانې لري، تاسو غوښتل چې په خاص ډول له ښځو سره مرسته وکړي؟
بله، ځکه چې یوه ښځه ښځې ډاکټرې ته اړتیا لري. کله چې هغه مشکل یا پرابلم چې یوه ښځه ښځې ته وړاندې کولی شي نارینه ته یې نه شي وړاندې کولی، نو همدې لپاره ما غوښتل چې خپلو ښځو ته خدمت وکړم، خپل د هېواد نجونو ته هڅه ته خدمت او کمزې او ډاکټر شمه او یو هڅه په ډېر آرامي او په ډېر احساس وکول شي خپل مشکل ما ته بیان کړي. له همدې امله ما غوښتل چې یو ډاکټر شم او خپل ټولنې ته خدمت وکړم.
د طالبانو حکومت په ځینو ځایونو کې خزینه ډاکټرانو ته، خزینه نرسانو ته د کار اجازه ورکړې ده. څومره هیله لري چې طالبان به تاسو ته هم اجازه درکړي چې ولاړ شئ پوهنتونونو ته او درس ووایاست؟
دا چې طالبان موږ ته اجازه راکوي، یعنی نه کې بیا هم موږ امید ټول خدای ته ده. به شکه چې خدای حتما زموږ په راتلونکي کې یو درنه لار موږ ته راښیي. دا چې طالبان حتی ښځې نه پرېږدي په پارکونو کې قدم ووهي، حتی د ښځې تک په پارکونو کې بند کړی چې ویل کېږي تاسو د پارک نه مه داخلېږئ، پارک ته یعنې قدم وهل هم ورته بند کړي. نو زما امید ډېر کمه ده کله چې د ښځې قدم وهل هم ګناه وي، کله چې د ښځې ګرځېدل هم په یو ځای کې ګناه وي. نو دا ډېره لرې خبره ده چې پانتون او خوندې د خدو او انجونو په مخ پرانستل شي.
اوس برا شو دې ته چې تاسو اوس خو په کور ناست یې، تقریبا شپږ ساعته یا ول ساعته یا تل ساعته، اوس دغمره وګډه ورځ تاسو په څه شي تیروي؟ په خو خو په پانتون تتلې یا به خوندې تتلې، اوس ورځ په څه شي تیریږي؟
خانو کله چې زه له خوب پاسم به شکه موږ مسلمانان یو ورځ مو د لمانځه سره پیل کوم. د سهار لمونځ چې ادا کوم د خدای یادونه کوم. وروسته د هغې نه زه خپل ورزش او سپورت ته یو خاصه ځانګړنه ورکوم، ځکه دا په ژوند کې اړین دي. زه ټولو ځوانانو نه دا خواست لرم چې ورځ د سپورت او ورزش سره سم پیل کړم. زه بام ته ترخیزم او ورزش او سپورت میکوم، او کله چې بته ښکته کېږم بیا خپل کورنۍ سلام خپل کورنۍ سره د سهار چای خورم، او پس له هغه دو ساعته یا یو ساعت مطالعه کوم. بیلابیل کتابونه لرم، لکه اجتماعي کتابونه، لکه دینی کتابونه، ادبي کتابونه. داسې کتابونه لولم، مطالعه ته هم یو خاص اهمیت ورکوم په خپل ژوند کې، ځکه همدا مطالعه ده چې زموږ فکر او ذهن بدلوي. همدا مطالعه ده چې حداقل یو خاص ذهنیت موږ ته راکول کېږي. مطالعه زه ټولو نجونو نه، ټولو هغه ښځو نه چې ژوند ته کوم امید نه لري، زه خاصه توقع ورنه لرم چې مطالعه ته اهمیت ورکړي. که څه هم یو کتاب نه یو کتاب محتاره شي، دا د ورځې یو ساعت یا حداقل نیم ساعت په ورځ کې ولولي. نو کله چې زه مطالعه کوم زما ذهن او فکر لږ تره بدل شي. بیا د کور کارونه، د کور ځینې کارونه چې هغه سرته رسوم، لکه پخلی وي یا هم د کور، تاسو ته معلومه ده نجونې ډېر زیات مسؤلیت لري په کور کې، د کور کارو سره مې ورځ نیم تره سوم، یا هم بیا هم ماسپښین لمونځ کوم، او پس له هغه چې کارونه مې خلاص شي بیا نو لږ لږ د بیکاري احساس کوم.
نور خویندې ورونه هم لرې؟
بله، تکل صاحب دو خویندې لرم او ماشاءالله څلور ورونه.
ورونه مو ښوونځیو ته او یا پوهنتونونو ته ځي؟
بله، زما دو ورونه زمانه مشران دي چې هغوی ښوونځي پای ته رسولي دي، او دو نور زمانه کشران دي چې هغوی همدا اوس فعلاً ښوونځي کې دي، او خوندې مې هم دو مانه مشرانې دي چې ښوونځي پای ته رسولي او هغوی پوهنتون هم پای ته رسولی.
کله چې خپل ورونه وینئ چې هغو ښوونځیو ته یا پوهنتونونو ته ځي، د رخی حسادت احساس نه کوئ؟
زه ډېر زیات خفګان احساس کوم کله چې خپل ورور وینم چې د مکتب بکسه ورسره او د ښوونځي په لور رواني. زه ډېره خفه کېږم، دېته خفه کېږم چې د شپږم ټولګي نجونې همدا فعلا چې ښوونځي کې دي هغه په دې فکر دي چې شاید نو مو مکتب ته را نشو، او دا یو حقیقت ده چې هغه فصل شپږم ښوونځي نو مکتب ور باندې تړل کیږي او نور نشي کولای زده کړې ته ادامه ورکړي. نو زه په دې خفه کېږم چې ولې په یو ټولنه کې هلکان ته اجازه ورکول کیږي اما نجونو ته اجازه نه ورکول کیږي. ډېر زیات بندیزونه دي چې د ښځو نجونو مخې ته راغلي دي، اما هلکان ډېر زیات یعنی راحته دي په ټولنه کې.
د طالبانو چارواکي په دې برخه کې چې ولې نجونې ښوونځیو ته یا پوهنتونونو ته نه پرېښودل کیږي ځینې دلایل وایي. مثلا یو دلیل دا دی چې موږ ته وخت راکوي، موږ د نجونو لپاره ځینې خاص مقررات جوړوو او له هغه وروسته به په دې برخه کې پریکړه کیږي. تر اوسه پورې هم نه دی ویلي په واضح ډول چې نجونو ته به اجازه ورکړل شي، وایي چې په دې برخه کې به پریکړه وشي. دغه دلایل د طالبانو ستاسو لپاره څومره قانع کوونکي دي؟
زما په نظر دا دلایل خاصه فکر یا انګیزه مختلفه کولای نه شي، ځکه که تاسو یو خاص نصاب طالبان که یو خاص نصاب د جوړولو په هکله هغوی غواړي چې یو خاص نصاب جوړ کړي، نو ولې دومره زیات وخت تقریبا دوه کاله هم لا زیاته موده کېږي چې نجونې کور کې دي او د زده کړې لاره ورباندې بنده شوې ده. نو کله چې تاسو یو خاص نصاب جوړوئ باید ډیر کم باید یو مشخص وخت هم لاله، مثلا شپږ میاشتې یا حداقل همغه یو کال کې چې دوی راغلي وو تر پای د کال باید دوی نصاب جوړ وای. زه فکر نه کوم چې داسې یو نصاب دوی راتلونکي کې داسې یو نصاب دوی ولري. د دې په اړه زه هیڅ کوم قانع کوونکی دلیل خاص دلیل نه ګورم.
نو ستاسو په نظر علت څه دی؟ ولې طالبانو ښوونځي بند کړي دي نجونو لپاره او پوهنتونونه یې د نجونو لپاره بند کړي دي؟
داسې ده تکل صاحب چې دوی نه غواړي په دې هېواد کې نجونې پرمختګ وکړي، دوی نه غواړي په دې هېواد کې ښځې نجونې حتی په عادي ژوند کې د دوی مخې ته راشي. ما تاسو ته مخکې هم وویلې چې دوی حتی نه غواړي په عامه ځایو کې ښځې وګوري، ښځې په پارک کې نشي لیدلی. نو دوی څنګه د زده کړې لارې د ښځو نجونو په مخې دوی پرانیستي؟ نو کله چې یو هېواد، تاسو ته معلومه ده چې یو هېواد هم عام د نارینه او هم د ښځینه په شتون ته اړتیا لري، نو کله چې نارینه اوسي او ښځنه اوسي نو دا هېواد زما په نظر نیمګړی ده. موږ بهر هېوادونو ته ګورو چې څومره هغوی پرمختګ کړي، څومره هغوی پرمختګ کړی. همدا موږ په خپل سترګو ګورو چې هم ښځې هم نارینه په یو هېواد کې یو خاص مسئولیت لري، پرمختګ کې ډېره زیاته ونډه لري. نو هغوی نه غواړي چې ښځې پرمختګ وکړي، هغوی نه غواړي چې ښځې زموږ سره یعنی کار وکړي.
دغه نجونې چې له تاسو سره په یوه وخت کې له ښوونځي فارغې شوې، که ستاسو په ښوونځي کې وو یا په نورو ښوونځي کې وو یا که ستاسو له دوستانو خپلوانو نه څوک وو چې تاسو یې پیژنئ، دوی سره تاسو په تماس کې یاست، یو څه تجربې د اوزګارتیا د وخت سره تبادله کوي، یو بل ته مشورې سره ورکوي؟ مثلا د اوس تاسو د مطالعې یادونه وکړه، د دې مشورې نور نجونو ته تاسو ورکوي؟
به شکه چې د ښوونځي په وخت کې موږ خاص دوستان او خاص ملګري لرو. هغه ملګري چې ما درلودل د ښوونځي په وخت اوس هم ځینو سره ارتباط لرم، ځینو سره غږېږم او ځینو ته د ژوند په هکله مشورې ورکوم. دا چې طالبانو په موږ باندې خاص بندیزونه راوړي، دا ټولو نجونو باندې دا حالت راغلی ده. نو هغوی ما ته وایي چې موږ په یو مکمل ورځ کې چې موږ کله چې سهار د خوب نه راپاڅو نو موږ حیران اوسو چې موږ کوم هدف نه لرو، خاص هدف په ژوند کې نه لرو، موږ څه رقم ژوند مخته ایسو. زه یو د سپورت او یو هم د مطالعې خاص خاص ورته مشوره وکوم چې دا دوا کار په جنت کې اړین او قاعده چې موږ خدای ته امید لرو خدای دې وکړي چې یو ورځ د پهنتون او یا هم د خوندي دروازې زموږ باندې د خوندي یا هم د پهنتون لاره پرانستل شي او موږ وکولای شو چې یو ورځ نه یو ورځ
خپل خپل دا راتلونکي یوه نه یو کوم تاسو نن له ازادي رادیو سره د خبرې کوي او خپل د زړه غوټه مو پرانسته لدې مخکې مو لنورو لارو لنورو خلکو سره د چارواکو سره د خبرو لاري یا د نورو ټولنیزو فعالیتونو لاري تاسو طالبانو ته خپل دغه غوښتنه رسولې ده چې تاسو غواړئ چې تحصیل ته دوام ورکړي تاسو
د ښه کلاله متروسم په ژوند کې نه ده انیمال چې زه یو خاص تاریخ نه وکولای شم دوی ته خپل غږ ورسوم او خپل غږ رسولای نشم په هغه ټولنه کې چې موږ نه پرېږدي حتی د باندې وګورو یعنی د کور نه بهر موږ وګورو نو زه څنګه کولای شم خپل غږ ورسوم دوی ته زه پوهېږم زما په شان نورې نجونې هم زما غوندې نه شي کولای خپل غږ خپل غږ ټولنې ته خپل غږ نړیوالو ته ورسوم نو زه بیا هم د طالبان نه یا د نړیوالو نه دا خواست لرم چې ژر تر ژره زموږ په مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي موږ هم ژوند لرو دا زموږ ژوند هیڅوک جبران کولی نه شي جبران کول ناممکنه دي دا چې زموږ یو کاله یا دوه کاله ضایع شول دا ژوند بیا نه راځي تاسو ته ښه معلومه ده هغه شوق او ولوله چې په ځواني کې وي هغه لس کاله وروسته شاید نه وي هغه پنځه کاله وروسته شاید نه وي همدا اوس موږ د زده کړې په اړه یو خاص ولوله لرو یو خاص شوق لرو نو که دا چې درسره درم دا شوق او ولوله زموږ یو ځای ونیسي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي د ماخام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لاندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
ډیر زیاته مننه چې له ازادي رادیو سره خبرې کوي د راتلونکو لپاره پلان لري کې وځي انتظار کوي
کوم خاص پلان نه لرم زه فعلاً فقط یعنی خاص خدای ته زما امید ده او به شک چې خدای مهربان ده به شک خدای ټول په خپل ستر وګوري نو فقط امید او انتظار
له طالبانو هیڅ ډول غوښتنه یا تمه نه لري
بس ما هم دا یو غوښتنه ده چې د ذکرته اجازه ورکړي ذکر زموږ حق ده دا حق زموږ نه هیڅوک اخیستلای نشي که طالبان زموږ نه دا حق واخلي نو ځواب ورکول خدای ته ډېر زیاته مشکل ده
د سحکاری چې تاسو امغه چې ما مخکې یادونه وکړه نو فقط اوس غواړی چې انتظار وکوي په هر حال د واده لپاره څه پلان شته او که غواړی همدغه امید ته چې تاسو یې لري ځانوره سوي مخکې لدی چې واده شي
په دا ټولنه کې چې موږ ژوند کوم شاید زما فکر او ذهن واده ته نه وي اما دا چې خپلوان یعنی د ځوانې جلکې ته سترګې وي چې یو ورځ نه یو ورځ به واده کیږي او کله به واده شي نو تاسو ته لون زما په اړه هم داسې یو فکر لري اما زه اوس نه غواړم کله چې زه تب په هندي ته کامیاب شوم زما هم دا یو خاص ده چې زه له خیره سره دا وکړم تب خیر پای ته ورسوم بیا کولی شم چې یو تصمیم ونیسم په خپل ژوند کې زما هم اوس هم هماغه یو تصمیم لرم چې انتظار وکم او انشاءالله چې راتلونکي کې به یو تغییر راشي
ستاسو مور او پلار او دا نور انجونی چې ما یادې کړې مخکې خبرې په باب وکړي دوی خپل ماشومان سره څه وضعیت لري یعنی دغه درد خو په کورنۍ تقسیمیږي یوازې د انجونو لپاره محدود نه پاتې کیږي ستاسو مور او پلار څه وایي په دې برخه کې
زما مور پلار خاصتا زما مور جان ډیر دتګیره نه راکوي راته وایي چې لولې خیر ده یو ورځ نه یو ورځ شاید ستا خوبونه حقیقت ته بدل شي یعنی کله چې زه کامیاب شوم هم زما مور جان ډیر زیات راته خوشاله شو ما ته تر اوسه هم ما ته ډاکټر راکوي په کور کې او راته وایي چې لورې هیڅ وخت ناامید نشي ناامیده نشي ټول مور او پلار خپل اولاد ته یو دادګیرانه ورکوي خپل اولاد ته یو خاصه توجه په دې برخه کې لري ځکه هغوی نشي کولی چې د طالبانو فکر یا ذهن بدل کړي اما هر اقل په خپل کور کې خپل دولت فکر کولی شي چې وساتي نو مور جانه مې هم همدا راته وایي چې لوری ما خفه کیده یو ورځ نه یو ورځ به ستاپ ما هم را نه ایرشیم
د طالبانو له چارواکو مثلا که یو فرصت تاسو ته پیدا شي چې د طالبانو له لوی مشر سره وګورئ یو ښه دلیل که ورته ووایاست چې وغواړئ هغه قانع کړئ دې ته چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي یو ښه دلیل به کوم وي
که چېرې داسې یوه ورځ ما مخې ته د دوی یو لوړ پوړي چارواکي زه وغږېږم نو زما به همدا یو دلیل وي چې ولې یعنی ولې تاسو د نجونو په مخ داسې بندیزونه تاسو په نجونو باندې ولې داسې بندیزونه لګولي دي دا بندیزونه آیا خدای تاسو ته امر کړی چې دا بندیزونه نجونو باندې ولګوئ لکه تاسو چې دومره د اسلام نه غږېږئ دومره د خدای نه غږېږئ نو آیا دا خدای تاسو ته امر کړی چې داسې وکړئ څرنګه چې موږ په قرآن شریف کې چې زموږ کتاب ده هلته موږ لیدلی شو خدای مساوي حق نارینه او ښځینه ته ورکړی ده نو کله چې نارینه او ښځینه مساوي حق لري په هر څه کې مساوي حق لري په زده کړې کې په ژوند کولو کې په هر څه کې مساوي حق لري نو کله چې خدای موږ ته مساوي حق راکړی ته څوک یې چې ته دا حق موږ راخلې
دا خو ستاسو یو پوښتنه ده چې له دنه به وکړي مګر یو ښه دلیل د دې لپاره چې دوی قانع کړي د دې لپاره هغه به څه وي
خو دا چې زه دوی قانع کړم یعنی بهرني هیوادونه کولی شم مثال ورکړم دا چې هغوی بهرني هیوادونه دوی خاص لري چې دوی په رسمیت وپېژني خاص لري چې دوستانه اړیکې دوی سره ولري نو زه دا وایم چې مخکې له دې نه چې تاسو بهرني هیوادونه د ملګرتیا اړیکې یعنی تقاضا وکړئ تاسو بهرني هیوادونو ته وګورئ چې خپلو یعنی خپل ښځو سره یا خپل نارینه سره هغوی څه رقم رفتار یا برخورد لري تاسو خپل ښځو سره څه رقم برخورد لرئ یعنی دا به زما یو دلیل وي دوی ته چې خپل برخورد او رفتار څه رقم ګورئ
ډیره زیاته مننه زحل که کولای شي په پای کې خپل پیغام خلکو ته اوریدونکو ته طالبانو ته نورو ملګرو ته دی راتوي وای همدای وخت دی
زما همدای او پیغام اوریدونکو ته او هغه خلکو ته چې زما غا غوري دا پیغام ده چې هیڅ وخت منه امید کیږي حتما خدای د دې بیا د لچو په یو معجزه باندې ورکول کیږي نو من امید کوم چې ژوند مو کله ستاسو سره سوي ژوند مو کله وکړي نو کله چې تاسو یو ورځ پیل کوئ په یو خاص انګیزه باندې پیل کوئ ما هم دا یو خاص ده من امید کوم
ډیره زیاته مننه زحل
خاص نه هم مننه
والد پستی نو جامو نلو رنگا والد پستی نو جامو نلو رنگا اتا تا کمار سے گو پما اور ول جاوا اور ول جاوا اتا تا کمار سے گو پما اور ول جاوا اور ول جاوا Oh, 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 oh
Allah's not tomorrow.